مازدیگر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ورزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوې شدید اندېښنه ښودلې. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامي چې ماموتو له خولې ویل شوي باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت له منځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګ په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمیر شو پرمختګونو ستاینه هم کړې. دا په داسې حال کې چې تر دې مخکې تیر شپه ولسمشر غني د افغانستان د ښځو د ملي اجماع له غړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ورزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم کلي وردو یو ویاند احمد صادق عیسی نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترینکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکه او یو پټنځای په نښه کړي چې پکې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په موساخان او چوري ولسوالۍ کې توسیمو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خخول چی د نوموړي په وینا د خپلو ماینونو په چاودنې لږ تر لږه څلور تنه ماین خخون کې طالبان وشل شوي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپلو ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دي ویلي، خو وایي افغان ځواکونو ته یې د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبله اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمه ایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمه ایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بیگ وایي تېره شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمه ایزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمه ایز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. دا بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګه زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وشل شوي. په جوزجان کې هم سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تېره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وشل شوي دي. لازادي رډیو نه خبرونه اوري. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیزه لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون څخه خبرېدل وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر 10 په عراق کې رسمي رخصتي اعلان شوې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستي په دولتي بیرغونو او په دولتي نخو کولې شوې دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریه زیاتې برخې ونیولې او تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران لملاتړ برخمنو ملیشه کنډکونه یې مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره یې داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغوه اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې وختنې زیاتې کړي، د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قومندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي.
د ایران دولتي په مرسته د کسماتیګي ولایتو ته سلمنت دي غزنی ته نورو فراته دي.
نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان پس له 150 کلو څخه چې یو ګروپ ځي، موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه په حمل په میاشت انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایی ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نو راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. او سم په مکرۍ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خو د دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ناجی ساپی پراپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایی رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خوشنۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی. دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډېر افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نه وکړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده ما هم با استوار
دغه شپاړس ورځنی کمپاین د نومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوي دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 100 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې د څلورو نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشوه، او له هغه وړاندې یوه 9 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د مېړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیري، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکي مېرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکي حمیدې ارش داسې وویل:
تر برنامه‌هایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان،
دا پروگرامونه تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر سره کیږي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
حد شعار نباشه، جامعه های عملی را هم به خود بگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني په د غونډه کې ویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو لاري تر لاس لاندې نیولې، او په وینا یې دا به ګټوري پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلي دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته ویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدي، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمنوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه، او په پایل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوس کې مثلا د غزنی ښار په درېمه حوزې مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې وه، او بالاخره دغه سلاوي راغلو د غزنی ښار ته راوتو چې په ځای کړي غوښتل چې نورو سوارګانو ته انتقال کړي، او د مخالفینو د دولت په لاس کښې سره وکړي، دوی خپل استفاده ترې وکړو. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کښې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې موږ خبر شو چې ابجا سو سرنوال په مزار کښې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو، چې په دې کښې موږ 9 میله کلاشینکوف، د ګریزبان او همچنان 15 میله تفنګچې او نورې 300 رقم مختلف نوع مهمات زموږ لاسته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولئ چې دا وسله ایرانۍ ده؟
مختصوص در منگه در کشمیر در نو تر سیر لنده و تر لنده و سکل اگه نفر مکس در منبی خپل را تاگو در سلاغه در تزدیه که گی در ایران نول که گی پا مرس که پا مرس در تقسیماتی گی در ولایت و تر سیر لنده جی غزی تر جی نور و فرات جی انو پدی جنو در منگه تاثیر در دیوا و تر اگه سر اول سر جیه سر منگه پدی خبر منگه خطا سو بود کسی دا گریستان جی پدی بانی قط پن استفاده مرسی جی مرگز جی هم سایگانه مطلع کرد بیم دا دغه منبه چې موږ ته اطلاع راکړه موږ د څارن لاندې وه، دغه مطبه خپله هم ګویا د موږ د پاکستان طریقه راولي دي، توضیح شوي دي نورو ولایت ته هم دا وسلې سره ځي.
په لیکل شوي دي که نه چې دا وسله په ایران کښې جوړه شوې که په بل ځای کښې جوړه شوې ده او بیا د ایران له لارې افغانستان ته راغلې؟
هماغه سریال نمبر لري، او دا خو هم په کلاشینکوف باندې خو هېڅ شی باندې نه لیکل شوي، چې دا کلاشینکوف په نورو باندې هم نه لیکل، دا سخت روسیه ده یا سخت پاکستان دی سات ایران ده، خو دا راغلي راغلي دي، نمرې سریال نمبر لري نورمال صرف دغه منبه چې موږ ته راته ویلي دي، او د دې نوی توپ چې دا ګریزبن دغه ښي د همدې خوهده همسایه ملکتونه موږ ته راغلي دي.
دغه منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوئ څومره ستاسو لپاره موثقه ده؟
دومره موثقه چې 100% کښې تا موږ ته راکوي وغه دا کښي زمونږ موضوع نیسي.
ښاغلی ترخیل، دا وسلې کومو ډلو ته راغلې وې یا ورکول کېدې؟
طالبانو ته مجبور ده طالبان سپینه په موسم کې جنگ کې لاس په دغه پیډو ټول کې لري د توزیع کې دا څه کسان چې دی اسلامي څه په بازي کې نو کې په ماهیا کې ځات ځکې او راوړي مرزر نږدې دولتي ساتو په لاره کې توزیع کې نام منطقې ته دي
لدې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولې دي
کله چې موږ د کور د صداقت یا چاپیریال د ماسره کې متاسفه د کور کې زرانه مشمول موجود او راستي مزدور شو هغه پس کې ولای وو یا بنو په دې سات کې خو هغه د موږ د کارنده شي انشاء الله کې شروع غوښتي چې په دې ډول شو کار ته ورسره
او د لومړی ځل دی چې ایرانی وسله تاسو له خوا ضبط کیږي ک مخکې لدی هم د سي موارد لیدل شوی
زما په ماموریت کې आवाज ولته چې دا کارنده شوی نو مخې زنه نو هم
فکر کوي چې لغزنی پرته نور ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله تاسو د نور ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او هم دا وسلی مونډلې
بل نو خو ما فکر کوم دا مونږ به مته دې مونږ خپل هم دا په دې باندې چې موږ هم کوی چې په پاکستان کې ګیران د موږ په خلکو کې نو دا سوانه وي دا یې ثبوت ده چې د نور ولایت کې د باندې وي چې دا اصل کې پیټه دې زیاتو تقسیماتي دي هر کار چې په ته هر ګروپو تر کوم کې یاندا په داره د نورو ولایتونو نورو ګروپو ته هم تقسیم شوی دی او کېږي
دا اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچې او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو اندازې یو څه کم نه دي
دا صرف یوې د دې ډول دی دا سره زېږي چې د نورو ولایتونو ته تقسیم شوی دی یاندې کوو چې موږ دا کار کوو چې د زیات معلومات درکو څو د مزمن ته په لاس باندې شو د موږ منبع دا تاکي وو چې وایي چې دا مو زیاتره مو زیات تخصیصي دا پر ځای چې سره دا به شو چې دوی نو د کوم د مخفي کې یو تخصیص مال ترسره مې چې موږ سره به دا کوم څه دی راته چې موږ تاسو مخامن گزارش وړاندې کوو
د غزنی ولایت امنیه قومندانو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د غزنی امنیه قومندان ډیر بخښنه غواړم قدر مون اوریدونکو د غزنی امنیه قومندان سمونوال داوود ترخیل ازادي رادیو ته ویل چې د غزنی ښار په یو سیمه کې نه کلاشنکوفونه 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلې چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل ورسته لدی چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هواد د ملګرو ملتونو د لګول شویو بندیزونو له اصول سره غړونه کوي د لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایرانی وسلو د مندل کېدو خبر ورکوي د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي براین هوک تقریبا لس ورځې مخکې په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایرانی توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې چې د په وینا د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې لوران کارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پراتلونکو حمل میاشت کې متحده عربی اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې همدار شانویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملی کېدو سره به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي خو وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چاته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې زده وي اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي
د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چالو وزیر وای له متحده عربی امارات سره د شوی هوکړې لمخې ټاکل شوی چې د راتلونکو لمریز کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر دغه هیواد ته د کار په هدف واستول شي فیض الله زکی چې د دوشنبه په ورځ د کاری مهاجرت د ملي ستراتیژي د پرانست غونډې په څنډه کې لازادي رادیو سره خبرې کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبرې روان دي چې په هغه هیواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمينه برابر کړي
لومړی جوپه به ډیر غټ نی دوه نیم زره کسانو د لمړی په د پسته ډیر شو کلو سره چې یو ګروپ زی مونږ وایو چې ډیر په منظمه توګه ډیر په ښه شکل چې حمل په میاشتې ان شاء الله واستو چې د لمړی ګروپ چې ډیر په عزت او ابرو په مسلکی شکل ولېګل شي چې د لار عوار شي کنه او احتمالي خندونه چې ممکن دي چې د تفاهمنامې د پلیکې دو په اسنا منستر شي داغه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچا ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نامنی اداري فساد او د قشان د لازمو پالیسیو او د کاري اسانتیاو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیونه کسان بیکار دي. خو دغه وزارت وزیر فیض الله زکی وای هڅه کوي چې د بیکاری کچه راټیټ کړي. د افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه، کاري مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول، همدارس په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنۍ ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د خاغلی زکی په وینا د کاری مهاجرت په ستراتیژي کې ورته ځای ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت تلل، خو د دې ستراتیژي له مخې به په افغاني پاسپورت کار ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د دغه ستراتیژي هرکلی کوي، خو وایي بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چا ته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبه یې زده وي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
زمون پیشنهاد دادی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشي د نړۍ ملکونه او د وزارت کار متخصصین بوي دا تصدیق د مهارت به ورکی چې په داخل او بهرني ملکونه اعتبار به ولري. اول باید معیارونه برابر بکی، مهارت لوړ بکی، د دې ملکونه لسان چې بوي د لسانونه به زده بشي او چې زی داخه بازدهی د دې کار
د وای. هر کال د کار په شرایط برابر 300,000 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې سلویخت افغانان د بیوزلۍ لکرخې اخته ژوند کوي، خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی.
زموږ خاګ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي. دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي. په دې اړه روحلا انوري نور جزئیات لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سا نه دا خستي او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړی دي. اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومي هڅې پیل کړي خلک یې پوره ملاتړ کوي. قومي مشر ګل محمد د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
او امید هم ده د کوم پروسه چې زلمی خلیلزاد په مشرۍ باندې روانه ده یا د رئیس جمهور په مشرۍ باندې روانه ده که پاک پروردگار ان شاء الله بریالی کړي موږ ته ډیر د امید تمې لرو.
سراج الحق وای دوی له ډیر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډیر شپې رڼې کړې دي، خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلې چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي. خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوخونه پیل کړي، خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیلمند شوي دي.
اوس پیلم چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري. تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې. اوس چې پیلم د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوي دي، موږ دې ته ډېر امیدوار یو. په دې خاطر چې دا یو افغان دی، دې ته د افغانانو مشکلات دو ته د افغانانو کلتور انانه ترس معلوم دي.
د ملي اردو یو تن سرتیره باز محمد دلسوزوي که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړې او اوس هم د کارتوسو ډک ملا بندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دي، خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي.
د جنگ لپاره خو موږ راوتیم چې جنگ کو خو څو د جنگ نه ډېر ستړي شوي نور، ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه ده ورکړې موږ ته. ټول افغانان خراب کړي دي، باید سوله راشي زګا چې د جنگون نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټول ستونزې دي د خبرو اترو للارې حل کړي. کونړین په داسې حال کې د سولې په اړه د روانو هڅو او کوښښونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم ځل دپاره پاکستان، افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز 24 بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د 4 ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه نور حال راکوي.
د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز 24 بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې 200,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کندوز والي عبدالجبار نعیمی په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د یو ان ډی پی لخوا تمویل شوی 200,000 ډالر باندې لګښت راغلی او 24 بستره شفاخانه هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وسی او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز د مرض د علاج لپاره به یو ډېر لوی مرکز وي انشاءالله.
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون 4 ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
ریاست زون سره تمام مریضای 4 ولایت زون انشاءالله مریضای مقامی توبرکلوز شه درې شپ
ډېر ژر به دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي. او دلته به نه یوازې د کندز بلکې د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درملنه کیږي. له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکي د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته وړل توبرکلوز مریضان چا وسه چا نه کېدل بعض همدلته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ته ډېره خوشاله موږ په ډېره خوشاله.
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتون فعالیدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هیواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یو غونډه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې. نن کله چې پښتین د کوټه هوایي ډګر ته ورسید هغه یې بهر وتلو ته پرېنښود او کراچۍ ته یې ستون کړ. په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن داوړ سره مرکه لرو.
هغه ته دا وویلو چې ستا په کوچه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولې ده. د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږي نو د کوچه ایرپورټ د کراچۍ په لور.
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ. خوس د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام لیسمت څاروان څخواوري چې لرغون پوهانو په افریقا کې څه نوي موندلې دي.
لرغون پوهانو په افریقا کې د 2,400,000 کاله پخواني ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي. دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی. لرغون پوهان وایي چې دا کشف د اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې لډبرې څخه جوړې شوې وسیلې شي چې یا خو لومړني انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوي او یا دا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی. تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودلې چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه، خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې کشف شوی ډبرین وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور را